د مینه پیغام.
السلام علیکم زما ګران اوریدونکو، د مینه پیغام ریډیو نه زه تاسو ته هر کلی ویم. امید لرم چې تاسو ټول به روغ جوړ او خوشاله یی، او اوس بناست یی او زمونږ د پروګرام اوریدو انتظار وکوي. خو زما ملګرو، ستاسو د انتظار وخت ختم شو. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې موږ ستاسو د پاره د پروګرامونو یو نوی سلسله شروع کړې ده، او د دې پروګرامونو بنیاد په یوې رښتینې کیسې باندې دی. او زمونږ د پروګرامونو د دې سلسلې نوم دی ما هغه ته د پلار ویلو جرأت وکړو. زما ملګرو، دا د بلکیس شیخ نومې یوې ښځې رښتینې کیسه ده، چا چې په خپل ژوند کې د حقیقت لټون کولو. زما یقین دی چې کله تاسو دا ټوله کیسه واورئ نو دا به ستاسو د ایمان او د روحاني ودې لپاره فایده مند وګرځي. خو زما ملګرو، نن به موږ دا ټوله کیسه نه اورو، بلکې نن به موږ د دې کیسې یو برخه اورو. نو راځئ چې خو په غور سره په شریکه دا واورو. نو زما یقین دی چې ستاسو به دا کیس ډیر خوښ شي.
زما خوږو ملګرو، د بلکې شیخ پلار خپل وطن سره ډیره مینه کوله، او هغه به اکثر د خپل ملک پاکستان په باره کې ډیرې خبرې اترې کولې، او په دې به فخر کو، او هغه به په دې ملک باندې څومره فخر کولو. او هغه به دا ویل چې د پاکستان اسلامي سلطنت خاص طور باندې د جنوبی ایشیا د مسلمانانو د پاره په وجود کې راغلی دی. هغه به ویل چې موږ په دنیا کې د ټول نه لوی اسلامي سلطنت یو چې پکې اسلامي قانون دی. او دا خبره به هم ډیره په فخر سره کوله چې په دې کې 92% آبادی د مسلمانانو ده، او باقی د عیسایانو، هندوانو او د بوتانو د عبادت کوونکو خلق دي.
بیگم صاحب، بیگم صاحب، دا تاسو سوچونه کوي؟ ما خو ستاسو چې کوټې ته دروړه، خو تاسو کوټه کې نه وای.
نور جهان، بس اسی سزار یادونه راته تازه شول. امیخ متخلک پامو که کنا سمر بیغمال لگیاده خپلی لو بکی او منده وحی او هیس غم و فکری نیشتا، او زیما چه دلتا پسو چونو که دوبا پرتایم.
بیگم سیب، خپکی گئی نا، نیو تا پوست نو کم.
آو آو ولی نا، ویا نور جهان سویل غواری.
بیگم سیب، تاسو تا چیز گورما چی تاسو داسی خپا ناستی ای او هر وقت سوچو نکوی، نو زه ډیره زیاته خپه کیږم تاسو د پاره. خدا راته وای چې تاسو څه سوچونه کوئ.
بس اسې د پلار په باره کې مې لږ سوچونه راغل. پلار راته نن ډیر زیات یادیږي، اړه مې ډیر خفه دی. کله چې به زما پلار ما سره و نو زما زړه به ډیر سکون کې او تسلۍ کې و. نور جهان، تا ته پته ده چې زما پلار به ما سره ډیره مینه کوله. هغه خو ما سره بالکل لکه د یو ملګري په شانتې و، او مونږه به اکثر د ملک د سیاست په باره کې خبرې اترې کولې، او یو بل ته به هم خپل خیالات بیانول. خو نور جهان، تا ته پته ده چې زما پلار یو ډیر نرم مزاجه او عقلمند سړی و.
بیبي، په دې کې هیڅ شک نشته، زموږ په خاندان باندې هم داغه ډیر زیات احسانونه دي.
افسوس چې هغه د دې دنیا نه رخصت شو. زما دا دنیایي نیمګړې پرېښوده. ما ته هغه ورځ یادیږي چې کله زه د هغه قبر ته ولاړم او جړل مې. نور جهان، تا ته پته ده چې زما د پلار قبر په لندن کې د مسلمانانو په یو مقبره کې دی. هغه خو لندن ته د اپریشن دپاره تللی و. چا ته پته وه چې هغه بالته کې مري او شفا به ورته نه میلاویږي.
نو بیګم صاحب، تاسو هغه خپل وطن ته ولې رونړو؟
نور جهان، تا ته خو پته ده کنه چې د اسلامي دستور په مطابق مونږ له پکار دي چې مړې په 24 کې دننه دننه ښخ کړو. خو نور جهان، تا ته پته ده چې کله زه لندن ته ورسېدم نو هغوی زما پلار په قبر کېښی و، او زما د پاره په دې خبره باندې یقین کول ډیر ګران وو چې زه به بیا هېڅکله خپل پلار ونه وینم.
بیګم صاحب، خپه کېږئ ما، خو تا راته وایي چې تاسو بیا خپل پلار ونه لیدو.
نه نور جهان، ما خپل پلار ولیدو. هغوی ما ته صرف د پلار مخ وښولو، او هغه نور په سپین کفن کې نغښتی و. هغه بالکل زما د پلار په شان نه ښکارېدو. نور جهان، تا ته پته ده چې هلته کې زه د یو بت په شان ولاړم. او زه بالکل نه پویدم چې زه سوکم او زه خبرم نشم چې هغوی د تابوت سر بند کو او د هغه زینه یوړو او هغوی په قبر باندې خاورې انبار کی. او نور جهان بیا اووه کاله پس زما مور هم د دې دنیا نه رسخت شوه.
زما خوږو ملګرو، کله چې بلکې شیخ او نور جهان خبرې اترې کولې، نو په دغه وخت کې تیاره راخوره شوې وه او د ماښام په تیاره کې نری نری هوا چلېده او هغې ته د زاړه یادونو نه د سکون او د تسلۍ په ځای نور هم زیات درد او تکلیف میلاوېده. او په دې دوران کې لرې د جومات نه د بانګ آواز راته چې ملا خلکو لا د مزد دپاره دعوت ورکو، او د هغه آواز اورېدو سره بلکې شیخ ته خپل ځان نور هم یوازې ښکاره شو. په دې دوران کې بلکې شیخ ځان سره وویل،
اے الله، هغه آرام او سکون چرته دی د کوم چې تا وعده کړی ده؟
زما ملګرو، دې دعا نه پس کله چې بلکې شیخ خپلې کوټې ته راغله، نو هغې قرآن مجید راواغسته او د قرآن مجید تلاوت شروع کړه. کله چې هغې په قرآن مجید کې د عیسایانو او د یهودیانو د کتابونو په حکله حواله ولوسته، نو هغه د دینه ډیره زیاته متاثره شوه. او دا هغه کتابونه دي کوم چې د قرآن مجید نه مخکې نازل شوي وو.
خدای، زه سوکم، آیا زه بایبل مقدس ولولم؟ آیا دا مال مدد راکولی شي؟ نه نه، دا خو عیسایانو بدل کړی دی، خو بیا هم زما زړه غواړي چې زه وګورم چې په دې کې څه لیکلي دي، چې په دې کتاب کې د خدای پاک تصور څه دی، او دا د حضرت عیسی مسیح په باره کې څه وایي. زما په خیال خو مال را دی لوستل پکار دي، خو یا خدایا، زه اوس بایبل مقدس د چرته نه پیدا کړم؟ دا کتاب به ماته چرته میلو شي؟ زموږ په علاقه کې خو په یو دکان کې هم دا کتاب نشته. خو ها، رښتیا کیدای شي چې ریشم سره بایبل مقدس وي، هسې نه چې زه هغې ته د بایبل مقدس دپاره ویم او هغه پې زمانه خفه شي، او هغه بیا دا سوچ کوي چې زه بایبل مقدس څه دپاره غواړم، ځکه چې څه کسان خو په دې وجه باندې قتل کړی شوي دي چې هغوی دا کوشش کولو چې مسلمانان عیسایان کړي. خو یا خدایا، زه د چا نه دا غواړم؟ تا وګوره کنه، زما کورنۍ هم ماته ویلي وو چې چیرې به مسایان خپل نوکران نه ساتي، ځکه چې په هغوی باندې اعتبار کول ګرانه خبره ده. خو بیا ماره دې خبرې هېڅ پروا ونه کړه، ځکه چې تر کمې پورې هغوی خپل کار خصی کوي، نو ماته تینه تسلی میلاویږي. خو په دې کې هم شک نشته چې هغوی مخلصه نه دي.
زما خوږو ملګرو، کله چې د بهر ملک مشنریان برصغیر هندو پاک ته راغلل، نو په هغه دوران کې د کمزاته خلکو عیسایان جوړول اسانو. نو دغه شان ډیر خلک څوک چې عیسایان شوي وو، نو په هغه کې زیات هم د دغه خلکو نه وو. په مسلمانانو کې د دوی هیڅ قدر نه وو. آیا د دوی د عیسایي کېدو وجه هغه سهولتونه نه وو کوم چې هغه مشنریانو دوی له ورکړي وو، څوک چې د بهر ملکونو نه راغلي وو؟ او په دې سهولتونو کې ډوډۍ، جامې او تعلیم شامل وو. بلکې شیخ ځان سره سوچ کولو چې زمونږ په نظر کې خو مشنریان ډیر سپکتی او مونږ خو هغوی پورې خندا او ټوکې کوو، خو هغوی په هغه غریبانانو خلکو کې ډیر زیات مشهور دي. یو څو ورځې مخکې د بلکې شیخ ډرایور د هغې نه اجازت اوغوښته چې هغه یو مشنری ته د بلکې شیخ د کور باغیچه خودل غواړي، او هغه بلکې شیخ ته وویل چې هغې د بهر نه دا باغیچه ولیده او ډیر تعریف یې وکړه. نو بلکې شیخ هغه له اجازت ورکړه او خپل ځان سره دا سوچ وکړه چې ګنې د هغې ډرایور منظور هغه مشنریان په دې طریقه باندې متاثره کول غواړي چې هغې ته دا باغیچه وښایي.
نور جهان، و نور جهان، ته چرته دی؟ خو راشه
بیگم صاحب. درغما جی بیگم صاحب، تاسو سویل
ته تا وګورا، زه وختي داسې نه دی کړکۍ نه ګورما چې په دې باغیچه کې څوک ګرځي.
بیگم صاحب، دا منظور سره څوک میلمانه راغلي دي.
او خا خا، دا هغه انګریزان دي د چا د پاره چې هغه زمانه اجازه اغسته و. دا وګوره هغه څنګه د مغرب لباس چولې دي او ویختې تک سره دي او دا څنګه بیرنګ خلک دي.
او بیبی تر اختیاوه د خوړو داسې ښکاری نه چې دا مالدار خلک دي.
نور جهان داسې وکه چې مالی ته ووایه هغوی څه ګلونه او تخم غوښتو چې ولې ورکي.
ډیره ښه ده بیګم صاحب.
او رښتیا دوی خو زما یو مسله حل کولی شي. کیدای شي چې دوی مال بایبل مقدس راکي. سبا به زه منظور ته ویم چې هغه مال یو بایبل مقدس راوړي.
نو زما خوږو اورېدونکو په بله ورځ باندې بلکې شیخ منظور راوغوښته. هغه په سپینو جامو کې د غریبۍ په حالت کې د بلکې شیخ په وړاندې ولاړو. بلکې شیخ منظور ته وویل،
منظوره ته به داسې وکړې چې مال او بایبل مقدس راوړې.
بیبی جی، بایبل مقدس
ولې وو دې نه ریدل سو؟ آو کنه بایبل مقدس.
زما خوږو ملګرو، منظور تعلیم نو کړی نو په دې وجه باندې بلکې شیخ د خپل ځان سره سوچ کو چې هغه سره خو به بایبل مقدس نه وي. خو هغې دا محسوس کړل چې هغه د بلکې شیخ تپاره بایبل مقدس پیدا کولی شي. په دې دوران کې منظور د خپل ځان سره څه وویل خو بلکې شیخ پې پوه نه شوه. بلکې شیخ هغه له حکم ورکړ چې زه نوره نیم خبر خو بس مال بایبل مقدس پیدا کا. او هغه ډیر په احترام سره د هغې د خوانه لاړو. بلکې شیخ ته په خپل زړه کې معلومه وه چې منظور ولې انکار کولو. او د منظور طبیعت هم د ریشم په شان و. هغوی دواړه د هغه جنۍ د قتل په وجه باندې ډیر یریدل او په دې یره کې وو چې د مالداره کورنو مسلمانانو له بایبل مقدس ورکول هغوی په مصیبت کې اچولی شي. بیا دوه ورځې پس منظور بلکې شیخ پنډی ته د ټونی سره ملاقات دپاره بوتله. نو بلکې شیخ منظور ته وویل،
منظوره تر اوسه پورې ما ته بایبل مقدس ملو نه شو. تا څه وکړل؟ تا خو زه هیڅ په پته پوه نه کړم.
بیبی جی، زه به تاسو له بایبل مقدس راوړم.
زما ګرانو ملګرو، په دې دوران کې درې ورځې تیرې شوې او درې ورځې پس یو ځل بیا بلکې شیخ منظور راوغوښته او هغه ته وویل،
منظوره ما تا ته درې ځلې ووي چې مال بایبل مقدس پیدا کا، خو تا له تر اوسه پورې دا نه دی راوړې. تا له زه یو بل ورځ در کوم. که چېرې تر سبا پورې تا مال بایبل مقدس راونړو نو ستانو کاری ختمه.
نو زما ملګرو، د دې اورېدو سره منظور حق پک حیران پاتې شو. هغه ته معلومه وه چې بلکې شیخ کومه خبره هم وکړي نو هغه پوره کوي. د هغه خپې ارجل برجل کېدې او د بلکې شیخ خوانه لاړ. بل ورځ د ټونی د راتلو نه مخکې یو ورکوټه بایبل مقدس د بلکې شیخ په کوټه کې په میز باندې پروت و. نو بلکې شیخ هغه راواغس او په غور سره د هغې مشاهده وکړه. دا یو ساده شان د خړ رنګ بایبل و چې په اردو ژبه کې و او یو سل اتیا کاله مخکې یو انګریز د دې ترجمه کړې وه. بلکې شیخ ځان سره دا سوچ وکړه چې یقینا دا بایبل مقدس به منظور د یو ملګري نه اغستې او دا بایبل مقدس بالکل نوی و. بلکې شیخ د دې پاڼې واړولې او بیا یې کېښود او دا د هغې نه هیر شو. په دې کې ورځې تیرې شوې. څه موده پس ټونی راورسېده او محمود ډیر په خوشحالۍ او چغو سره د هغې اړخ ته منډه کړه. هغه ته پته وه چې د هغه مور به هغه د پاره چاکلیټ او د لوبو سیزونه راوړي وي. نو محمود د لوبو هغه سیزونه او کلونې واغستې او بهر لاړ. خو بلکې شیخ او ټونی چایو ته کیناستل او چای اسکله. په دې دوران کې د ټونی نظر په هغه بایبل مقدس باندې پریوته کوم چې په میز باندې پروت و.
او بایبل، اترېږه چې دا کلاو کوم او وګورم چې په دې کې څه لیکلي دي.
زما ملګرو، د بلکې شیخ په کورنۍ کې به د هر یو مذهب د کتاب ډیر قدر کېده. یو مقدس کتاب د پال فتور باندې کلاول یو عامه خبره وه چې یو کس سترګې پټې کړي او دا وګوري چې په کومه حساب باندې لاس کېږدي چې په هغې کې څه نبوت شوی یا په کې څه لیکلي دي. نو دغه شان ټونی بایبل مقدس کلاو کړ او د هغې لفظونو ته قتل شروع کړل. خو په دې دوران کې یو واقعه را پیښه شوه او هغه دا چې د بلکې شیخ توجه د بایبل مقدس په ښي اړخ صفې باندې پرېوته او بلکې شیخ د هغې د لوستلو دپاره ورمخکې شوه.
څوک چې زما امت نو هغوی ته به خپل امت ووایم، او کم کام چې زما محبوب نو هغه ته به زه خپل محبوب ووایم، ځکه چې په کوم ځای کې چې هغوی ته دا ویلی شوي وو چې تاسو زما امت نه یئ، هغوی ته به د رب الحی زامن وویلی شي.
نو زما خوږو ملګرو، دې لوستلو سره د بلکې شیخ بدن پر پیدو شو او هغې سانه اغسته. هغې ته معلومه وه چې دې آیات نه هغه ولې دومره متاثره شوه. څوک چې زما امت نو هغې ته به خپل امت ویم، په کوم ځای کې چې هغې ته دا ویلی شوي وو چې تاسو زما امت نه یئ، هغې ته به د رب الحی زامن وویلی شي. نو زما ملګرو، بلکې شیخ چې په کوم حالت کې ناسته وه نو هم هغه شان پاتې شوه. او کله چې هغې ټونی ته وکتل نو ټونی په دې انتظار کې وه چې د هغې مور بلکې شیخ به اوس هغې ته څه ووایي او د خولې نه به څه خبره راوباسي چې هغې په دې بایبل مقدس کې څه ولوستل. خو بلکې شیخ دا آیات ځان سره په کلاره لوستلی و، نو په دې وجه باندې هغه په دومره ښه طریقې سره نه و پوه شوي، بلکې هغې د دې د لوستلو نه صرف لږه شان مزه واخیسته. ټونی چې په کوم انداز کې بلکې شیخ ته کتل، نو هغې دا پوښتنه کوله چې مورې څه خبره ده، څه چلو شو؟
مورې خیر خو دی کنه، څه خبره ده؟
بس دی، اوس دا هر څه ټوکې پاتې نه شو.
نو زما ملګرو، هم دې خبرې کولو سره بلکې شیخ د خپلو خبرو موضوع بدله کړه، او لکه د یو بل شوي اور پشان دا خبرې د هغې په باطن کې بلې دی، او د هغې انجام د هغه خوبونو تیاری وه کم چې بلکې شیخ مخکې کله هم نه لیدلی.
گرانو ملګرو، تاسو خو دا کیسه واورېدا او یقینا چې دا واسه تاسو ډیره خوښ شوي، او تاسو به دام غواړئ چې دا درته معلومه شي چې د دینه پس به بیا څه کیږي. خو زما ملګرو، د دینه پس د نورې کیسې اورېدلو لپاره به تاسو لږ انتظار کوئ، ځکه چې موږ به په هر هفته کې د دې کیسې صحیح تاسو ته وړاندې کوو، ځکه چې موږ سره دومره وخت نه وي چې ټوله کیسه تاسو ته په یو وخت وړاندې کوو. نو زما ملګرو، تاسو ماته ویلی شئ چې تاسو د نننۍ کیسې نه څه زده کړل؟ زما ملګرو، که چېرې تاسو هم د حقیقت پلټون کې یئ، او که ستاسو ژوندم د بلکې شیخ په شان بې آرامه او بې سکونه وي او دا غواړئ چې سکون حاصل کړئ، نو د مالک عیسی مسیح دا خبرې یاد ساتئ. هغه فرمایلی دی، اے تاسو ټول چې خواري کوئ او پندم دروند دی، مال راشئ او زه به آرام درکم. زما جخ په غاړه کئ او لمانه ازده کئی، ولی چه زه حلیم یم او پزڑه که غریب، او ستاسو روحونه با آرام مومی، ولی چه زما جغ پوڑلو که پوست ده او زما پن سپک ده. نو زما ملگرو، تاسو واوری دل چه عیسی علیه السلام سه فرمایی؟ هغه فرمایی، مال راشی او زبه تاسو لآرام او سکون درکم. زما ملگرو، کستاسو پا جون که سه کسم بیچه نوی یا تاسو ده حقیقت دلاری لطون کوئی، نو راځي ما سره هم اوس په دې دعا کې شریک شي، او د الله پاک نه دعا وغواړي چې هغه تاسو ته حقیقت وخی. اے مالک خدایا، زه خاص دعا کوم چې د کم آرام او سکون تا وعده کړی دا، نو ته هغه آرام او سکون مونږ لره کا. مالک خدایا، مونږ ته حقیقت سرګند کا، او مونږ په نیغلار روان کا، په هغه نیغلار د کومه په باره کې چې تا په کلام مقدس کې ذکر کړی دی. مالک خدایا، ته زمونږ د هر یو کس ژوند ته راشه او زمونږ ژوند مسکه. ستانه بغیر مونږ حقیقت ته نشو رسیدی، او د حقیقت نه بغیر مونږ آزادی دی نشو. مالک خدایا، خاص د خپل اوریدونکو د پاره تانه خاص دعا غواړم، د دوی په زړونو کې چې هر قسم شک وي، نو ته د دوی د شک ختم کا، او ته د دوی ژوند بدل کا. دا ټوله دعا ستا په پاک نوم کې کوم، آمین. زما ملګرو، نن زمونږ د پروګرام وخت تر سره شو، خو د اجازت غوښتنه مخکې تاسو زمونږ پته ځان سره ولیکئ، په کومه باندې چې تاسو مونږ سره رابطه کولای شئ. زمنګ د ټلیفون شمیره ده 00 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
145-025-025-410-54. او که چرد تازو سر دا انترنت سهولت وی او منگ سر رابطه کول غواړی نو زمونږ د ایمیل پته دادا info@pashtoradio.org او که چرد تاسو غواړی زمونږ دا پروگرام یا نور پروگرامونه دوباره واوری نو تاسو دی ویب سایت ته تللی شئ www.pashtoradio.org او که چرې تاسو روحانی فلمونه کتل غواړی نو زمونږ دی ویب سایت ته لاړ شئ www.pashtotv.org.
زما ګرانو ملګرو، تاسو خو زمونږ پته ځان سره ولیکله، نو زما یقین دی چې تاسو به خامخا موږ سره رابطه کوئ. د خدای په امان.